سلامونه ده سهارات بجیش بیزه سفیو لاستانگ زایمو ده ازادی راڈیو دغه پروگرام تخرق لاستویم پیل په خبرونو کوو.
ده اروپایی پارلمان یوی غړی هنا نیومن پرون اعلان وکړ چې د زده کړو د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوي دي. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرضیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. اغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، دا زړور کسان پټ ښوونځي اداره کوي، لرې سیمو ته سفر کوي او له لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. هنا نیومن د اروپایي پارلمان له 500 نورو غړو سره یو ځای پرېکړه کړې چې متی الله ویسا، مرضیه امیری او پرستو حکیم د سخاروف جایزې ته ونوموي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو 350 ډیر اسناد لرونکي او بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. پاکستان په وروستیو ورځو کې په تیره بیا په تورخم کې لنښتې وروسته په خپله خاوره کې د افغان کډوالو نیولو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او ځورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بې وسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کیږي. د په پاکستان کې روانو ناکراریو په اړه ویلي، د پاکستان د ناامنۍ مسؤلیت کډوال افغانان نه بلکې هغه کسان دي چې د کابل د سقوط په خوشحالۍ کې چایو نسخل. د ښاغلي پښتین اشاره د پاکستان د استخباراتو پخواني رئیس حمید فایز ته وه چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کابل ته لاړ او د چایو پیاله په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مشهوره شوه. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې، پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کیږي. د 2023 کال تر اګست مخکې هند هر کال زرګونو افغان محصلانو ته د هند په پانتونو کې د لیسانس او ماسترۍ د دورې لپاره بورسونه ورکول، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې دا لړۍ درولې او د هغو محصلانو چې پخوا هند ته تللي وو او لا هم په زده کړو بوخت دي ویزې نه تمدیدوي. خو د هند بهرنیو چارو وزارت د کلتوري اړیکو د شورا رئیس کومار توهان وایي د افغان محصلانو ستونزه درک کوي او ډاډ ورکوي چې کوم محصل به په زوره له هنده نه ایستل کیږي. د افغانستان د پخوانی پرزول شوي حکومت د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس عبدالله په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ایرګینای سره د کتنې خبر ورکړی. د ترکیې د سفیر ماموریت تازه بشپړ شوی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د خدای پامانۍ په دې کتنه کې د ایرګینای هلې ځلې وستایلې. عبدالله له اوږده سفر وروسته کابل ته په داسې حال کې بېرته ستون شوی چې د ده او همدارز د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر لیدل نکتونو او تګ راتګ د بندیزونو په اړه اوازې خپرې شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قومندان وژلی دی. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ځواک ویاند پرون په یو بیان کې ویل، د غلام الدین شاهوانی په نوم د دغه داعش قومندان چې په الیاس شعیب مشهور و، پر امنیتي ځواکونو د داعش د ځوابي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې د 2016 کال په د اګست په اتمه په کوټه کې د مدافع وکیلانو په خونړي برید کې لاس درلود. په دې انتحاري برید کې شپږ ویشت تنه وژل شوي او دېرش نور ژوبل وو. او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 252 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یکشنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي. د آسیا په جام کې دا وار افغانستان هیڅ لوبه ونه ګټله، که څه هم ځینې په ډیر کم توپیر وبایللې. رازو اول مطلب ته لنګدې لاسو روز ورسته تم ده چې د تورخم لار نن د پاکستان له لوري پرانیستل شي. دا دروازه کابل لاس ورځي بند وا او لکبل د دواړو خواو سوداګر او عام خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. اسمت ساروان په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګری خونو رئیس خانجان الکوزی سره مرکه کړې او لمړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندیدو له کبله به سوداګرو ته څومره تاوان رسېدلی وي.
د تورخم د بندیدو له کبله چې د ورځې تقریبا د 500 نه تر 600 کانټینر اموال د یو طرف نه بل طرف نه تای مراحل کیږي، او په دې کې تقریبا 200 باندې 200 زمونږه تازه میوه او په دغه دي د سبزی د ترانزیتي اموال دي دا زی او همدارنګه د کراچۍ نظمون ترانزیتي اموال او زمونږه وچه میوه چې هندستان ته لګو په دې لارې باندې زی په اول ورځ باندې او په دویم ورځ باندې چې هغه میوه چې خراب شول او مونږ ته خساره را ورسېدل او هغه یو څه لیلام شول او یو څه مونږ ورته ول هم ډېر زه تاوان را رسېدلی او په مجموع کې هغه کنټینر چې په مونږ باندې ډیمریج او ډیټینشن د شپینګ کمپنۍ د طرفه راځي هغه ډېر زیات طاقت پرسا ده. تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی، هم افغانی تجاران هم پاکستانی تجاران په دې ارتباط باندې تاوانی شوي دي او ډېر زیات تشویش لري. زه امیدوارم چې دا زر حل شي، تلاشونه جریان لري مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
الکوزی صاحب، تاسو د پاکستان د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د تورخم پر سر د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لري کې لري د پاکستان غوښتنې څه دي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان او اسلامي امارت د افغانستان ترمنځ دا ول ورځ نه د تورخم په سر هم په امنیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې خبرې تبادله شوې دي، جریان لري. من خپل وزیر صاحب تجارت سره دا اندېښنه شریکه کړې ده. داونه علاوه موږ جوینت چمبر په خپل منځ کې دواړو طرفو په دې باندې پریکلو کلچ او زلبیت په اسلام آباد کې راغون شو د تجارت. زه هم د دوه ورځو درې ورځو لپاره اسلام آباد ته لاړم او هلته مو دا خبرې وکړلې یو څوم د کشتم د مسؤلینو او د کامر د وزارت تجارت سره وکتل. هغوی مامورین دا وایي چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې آمادګي لرو، اما چې امر او اډر وشي د اسلام آباد د طرفه دا به کېږي. او زه فکر کوم چې خبرې جریان لري مګر جزئیات او معلومات یې موږ ته نه کېږي، ځکه چې موږ د دولت جز نیو او په دې خاطر نه خبرې کوو. اما د تجارت مشکلات خ در کولای شو چې کدا لاره بند شي نو پاکستان ته هم ډیر زیات زیان وړي او افغانانو ته هم ډیر زیات زیان وړي. بل طرف ته د سالنګ د لارې مشکلات دي، هغه هم په موږ باندې فشار راوړي، طبعا په نرخونو باندې تاثیر کوي او کدا لاره هم دغه شینو زیان به ډیر شي.
آیا تاسو په متبادل لارې باندې فکر کړی دی؟ لوی خاصالنګ باندې، لبلی خاطر هم باندې، بل اخره تجاران به خپل مال څنګه صادروي او څنګه به وارداتي مال افغانستان ته راوړي؟
منګه اوس خپل تازه میوه د غلام خان د لارې نو سبزي او د انګور اډې د لارې نه خپل تجاران ته ویل چې دا غلار نه راوړي، غلار اخلاص هدا او زمنن دغه چې د زمونګه هغه تش کانټینر چې مختول اړلی هغه ته هم کوشش کوو چې لار پیدا کړو په غلام خان یې راوړو او کم ترانزیت چې زمونګه په تورخم کې ولاړو پاکستان طرف ته کم مالونه چې ولاړو هغه هم پاکستانی طرف هدایت ورکړو دی جی ډی ول تبدیل کړ په غلام خان راځي. په هر صورت تورخم موږ ته ډیر څه مهم ځکه دی چې نږدې لار د کابل ته او ننګرهار ته ارزانه تمامیږي، خو که مجبور شونو بیا به حتما د نورو لارو نه کار اخلو.
خان جان الکوزی او د پاک افغان د تجارانو د ګاډي خونی رئیس چې د تورخم د بندیدو له کبله سوداګرو ته د اوخت زیان په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د راپورونو له مخې د پاکستان په کراچي ښار کې د افغانانو د نیولو پروسه لاپسې چټکه شوې ده. د وروستیو راپورونو له مخې چې پولیسو د آزادي اروپا مشال راډیو سره شریک کړي دي، تر پرونو پورې 500 افغانان د کراچي زندانونو ته بیول شوي دي. اخو په کراچي کې د طالبانو جنرال کونسل شکایت کوي چې پاکستان اسناد لرونکي او بیا اسناد ټول افغانان نیسي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د رپورت.
د کراچی ښار پولیسو د ستمبر په 14مه د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړی دي چې تر مخه د کراچی په اته ضلعو کې 1500 او 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچی کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچی کې 500 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی.
یعنی د پرون کوم ریپورت ما سره وو 1500 کسان دی نیولی وو او د نن سره لا زیات شوی وی تعداد. خو بل خبره دا ده چې دی وایي چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني، حالانکه دغه خبره نه ده. ډیر کسان نیول شوی دی، ټول قانوني دی، ورسره پی آر کارډ دی، سی سی کارډ دی، هغه هم نیول شوی دی، ایف آی آر د په خلاف کټ شوی دی، جیلو ته استول شوی دی.
عبدالجبار زیاته کړی چې په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړی چې د پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنیو چارو وزارت ته خطونه هم استولی دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي او بیا په دریو ورځو کې عدالتونو تر سلو پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشی کړي دي.
تر 350 پورې چې کم دي هغه مختلفو عدالتونو تر نن ورځې پورې پیښ شوی دي. په دې کې تر سلو پورې د سیدي افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو دو سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس او هغه په غزي باندې خوشی کړل او پولیس ته امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشی کړي. دا رنګه اوس هم موږ په عدالتونو کې د ډیر افغانانو لپاره چې کارډونه ایسته د هغو لپاره د ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیلې منیزا کاکړ زیاته کړې چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوي کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسیدونکو افغان کډوال جلال خان بیا مشال لیډیو ته ویلي کارډونه والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زونو نه پولیس پیسې واخلي پرېږدي او د زونو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډه کاټو والا یو هغه نه باوجود مرسر د ظلم روان ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون ډېر درپې ورکړي رااله کوي دبل ورځې پرچا پر کاټ کوټ لاړې زبه دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ورکوم ار موبایل ته پیسې ورکوم ډېر در ورکوم ماته ثبوت نه راکې دبل ورځې بیا دبل پورته کې بیا پرچا ور باندې کاټ کې کوټ درځي کوټ ته بیا زپ لاس در په ډېر در وکیل نسم بیا به ضمانت کوم بیا راځي ما سره هر مشکلات دا چې دا نه چې موږ د درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه کورو کې ناشته دا نه چې شخصي بغیر وردی راشي بیا تر لاسو ونی سي ام بیا ودرې موبایل راځي موبایل راشي بیا ګاډي ته واچي بوم زی.
په کراچۍ کې مش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 زره هسي جون سخت تنگ شوه دي، په کورونو کې بند پاتې دي او د خواري مزدوري پسې بهر نشي وتلې. کڅو هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي، خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي داسې ښکاري چې د پاکستان لړمال حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د مخالفانو ملاتړ کوي. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لړمال حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو دنده لري. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دغه هیواد د اوسنی لړمحاله حکومت پر بې پری توپ شک څرګند کړ. ویل د سشکاري چې د حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان چې لا هم په من کې دی له مخالفانو سره خواخوږي لري. د انوار الحق کاکړ په مشهي د پاکستان لړمحاله حکومت تیر میاشت د پارلمان د 15 کلنی دورې له پایته رسیدو وروسته ماموریت ترلاسه کړ چې خپلواک او بې پری نوي انتخابات ترسره کړي. په همدې حال کې لدی کبل اندیشنه پیدا شوې چې عمران خان په بند کې ساتل کیږي او په انتخاباتو کې د ګډون چانس نه ورکول کیږي. د لړمحاله حکومت د صدر اعظم انوار الحق کاکړ دفتر ته د انتخاباتو د کمیسیون په یوه لیک کې چې کاپی روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده داسې انګیرل شوې چې اوسنۍ لړمحاله حکومت د شهباز شریف په مشهد مخکینی حکومت دوام دی. شاغلی کاکړ چې ګوندې د عمران خان پر ضد په پخوانی ائتلافي حکومت کې شامل وو د مسلم لیگ د نونډلی له مشر شهباز شریف څخه واک تر لاسه کړ. ریوټرز خبري اژانسیا تیوی هغه لیک چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسون له لوري لنډمهاله صدر اعظم ته استبل شوی حکومت ته یو کم ساري جزا ګڼل کیږي. سر لدی چې په پاکستان کې معمولا ډیر کم داسې شوی چې څوک دې د انتخاباتو پایلې ومني، خو د انتخاباتو د کمیسون له لوري د پلیوي توپ تصور د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیانمنولی شي. په عین حال کې که څه هم باور نشته چې د نومبر د میاشتې انتخاباتي وزنډول شي، خو د ځنډ په صورت کې به پاکستان چې 241 میلیونه نفوس لري او له اقتصادي بحران سره مخامخ دی له لا زیاتو سیاسي ناقراریو سره مخامخ شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د روکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلې می ومني. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن اماده کړې او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو خوشاله يم چې ستاسو د خوشی پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په وګړو کې د خپل روکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي درته خبرو. ګرانو دوستانو کله کله داسې پیښیږي چې ستاسو پیغام موږ ته داسې وخت را رسیږي چې موږ د هغه اونۍ پروګرام بشپړ کړی وي، یعنی چې د نورو پیغامونو ځای نه وي پاتې. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو را رسېدلی پیغام په بل خبرونه یعنی راتلونکي پروګرام کې خامخا درته خبرو. ګرانو اوریدونکو لومړی به هغه یو پیغام خبرو کړو چې په هغه کې زموږ یو اوریدونکي د یو ماشوم د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبد العزيز د کندهار ولایت تجرید نسوالی څخه خبر کوم. یو ماشوم چې تقریبا د واتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او د خپل نوم منیر احمد وای او د پلار نوم کل علي محمد او کل ولی محمد یادی، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبد الكبير یادی. نو د زمر سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د د ورثه او پاک معلومات لري یا خپل د وارثان ما ژغاوري نو پرداش مرادی د مر سره اړیکه ونیسی. سپر اویا واویا دونیوی یو سلو دو پنځوس، سپر اویا واویا دونیوی یو سلو دو پنځوس. او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده، او بیا به زه بله شمیره هم درته پرېږدم.
د دغه ګران اوریدونکو څخه ډیره مننه. اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه بخبارو کړو چې په هغوی کې خپل روکسوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزگان ولایت گزول سالی سمی اړیکنی ولید د ما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. سپراویا پنځاویا دوه اتیا شپږ سو څلوېښت میته شماره تماس ونستئ. مننه تشکری دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم. زه یې مطلب وایم له موږ ته د ریسکو لسورې څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی. شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د جلو سکار دی. دوی به سترګې دي او د راشتي سترګې باندې لږ شک خاله هم شته. هسې دې شیشته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارېږي چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختي، نو موږ څخه نادرکه شوی دی. شاوخوا یو کال کېږي دی، عمر یې دیارلس کاله دی. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د لر سیمه د سراسي سرچې د علاقې څخه نمبر ازادی راډیو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي. که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسي، ټلیفون دوه شمېرې دي. اوله شماره یې څلاته، صفر اووه اته پنځه اووه نه یو صفر نه صفر نه یو. شماره یې زه بیا وایم، صفر اووه سوه پنځه اتیا اووه سوه یو نوي صفر یو نوي. او د ټلیفون بل شماره ده، د سیم شماره ده 02-9-3-2-8. ټلیفون شماره زه بیا وایم 02-9-3-2-8. دا زموږ دوه شمارې دي. هر مسلمان ورو ته چې معلومات یې پاره دي، مرسته دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نمیر د بالول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریم حوزه بولان کې کور دی. نو دا څه سپی کې چې نادر اکثر هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان شمیر سره د زمر سره اړیکه ونیسي 0-0-8-9-1-9-0.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دمای زوی ته میوان نیمیږي ترکلی په تندې تقریبا شلو دقیقې له کور نظر کوي. د هر چا ته چې معلومات په دې نمبر دی وړي کوي 0-3-9-6-2-2-0-3-9-6-2-2-0. مننه تاسو د کامیابی په هیله. ازادي راډیو دی ژوندۍ.
مریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو درنو کې درمن اردن کار کوون کارکران ته سلامونه په دې لنج ټول وته کړو. خوش خوشاله څوک ازادي راډیو اوري او ټول ته سلامونه. یو خاص سلام شغل ته یو روشن صاحب ته. زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدا لازه د کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې زموږ د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو خاص د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادر کسه وې دی. نو محمد اسماعیل جدی عصبی تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پېچي. تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسه وې دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای چې زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته ورکوو. نو دا اړیکه نیولو لومړنی شمیره د افغان ویسم 0-0-1-1-2-8-1-9. شمیره به یو ځل بیا م تکرار کړم 0-0-1-2-8-1-9. او بل افغان ویسم شمیره د 0-0-6-3-2-9-8. او تر څنګ یې اټین شمیره ده 0-0-2-6-3-2-9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمیره به بیا ورته 0-0-1-4-2-8-1-9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي، زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندی خوشحاله خدای په امان.
زما یو زوی ورک دی، دا یو کالو څلور میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ د کا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي. د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مسجد په دغه لمبر زنګ ووي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-0-6-1-5-1-5. شمیره د سره تکراروم 0-3-0-6-1-5-1-5.
سلامونه نیکلی احترامات. ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټول منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار زواجم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي له خپل کور څخه نادره کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي. او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دي چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځنګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوی د زما په شمول د نور دوستانو لوري زما د ټلیفون د واتس اپ شماره د 02 28 63 02 شمیره ځلی بیا 02 28 63 02 د ټلیفون شمیره مې 03 04 01 09 8 د ټلیفون شمیره ځلی بیا 03 04 01 09 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران د برې نشي کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېر برخه واخلئ. سپراتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، صفر اتاویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې، او روسي کې ریبا نمبر درته وایم، صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د روسي کې واتس اپ شمیره وایم، که څوک وایي واتس اپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې، په دغه نمبر واتس اپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زړې رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نیما. دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی، پتنی سری جامې دی او پخپوی سفلی دی. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري، که چاته معلومات یې نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي، لومړی اتصالات 0 5 5 4 یعنی 0 8 5 5 5 4 0 ایم ټی این نمبر ورته وایي، 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4 روسي کې ورته روشن نمبر وایم، 0 5 9 4 5 0 9 3 6 8 4 8 5 0 5 9 4 9 1 افغان نمبر 0 5 9 4 9 1 روشن رور په دې هله چې پیغام را ته طرفه نشر کی او په بار بار نشر کی. لتاسو نړۍ مننه تل دی وی ازاد یو ژوندې دی وی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله فمان.
السلام علیکم دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم، نو یو ورک عزیز ده نبی صبح محمد صبح نمیږي، د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده شل کاله شاوخوا کېږي، دلته پیران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حالي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي، کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0 0 2 3 1 0 3 4 1 2 شمیره بیا تکرارم، 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه زما یو خوړی دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالی تخار د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطفو کوي دا موضوع سره شریک کړي او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم. 0-0 و 0-4-4-9-9-2 شمیره بیا تکراروم 0-0 و 0-4-4-9-9-2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیکت راغلی قریہ اسدالان د پاریا ولایت چلگزید ولسوالی څخه زده راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړي ولات لري د دره کې نست. نور الله نیمېږي د پلار نوم میراجانه کا او مشخل شپه ژوند یو د چې رسخ کم سوې دی، نو ډیر په پریشان یو. تقریبا اته کال کې چې وتلې د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیس والی کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو، نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتم پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره یو ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0-8-3-0-3-3-4-5-8 شمیره یو ور بیا 0-8-10-3-4-8 شمیره یو ور بیا 0-8-10-3-4-8 او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستل اس باندې داسې 4-5 ځای 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ لګولی و دغه پر د لاس باندې اس کښه کړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستل اس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چیرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم، خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسې چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي. تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی، نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د سر فکریا ازما یو خوړی دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي، نو نادره کړې نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ دیس معلومات نه ست. کورنۍ ډیره خوشاله ده، نوې روزي دي، د پلار نوې نازنین دي، یعنی کومې اولاد کوم باندې دي هر ورور چې درک ولري د شمیرې د زمر سره تماس ونیسي 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
را لیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته یعنی چې دریپلا اته پنځه یو دوه
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که او بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي پنځه سوه یو دیرش، دوهمه شمیره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت، درېیمه شمیره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زر جان، او که هر چاته معلومات کیږي په ډیره بخنه او مهربانی سره دین د ماتا په دیش میرا اډیکا ونی سیم سپر وسوا چلویر اویا درائی سوا شپیتو و تا سوا دوانوی. بلاش میرا دا سپر وسوا شپیک شپیتو اتیا و تا درش نوی. سلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. پنځه ویشت کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي. صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې، صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. بله شمیره صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر، صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو ګران عزیزان هر څه ژر پیدا او ستاسو سترګې د هغو په لیدلو سره روښانه سي، د نن ورځې دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو بیا هم کولای سئ چې خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. تاسو ته سوکاله ژوند او ښې شپې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څباندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې لانګریزي، سویډنی او فارسی ژبو کړي. ځینې مقالې لوردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز، د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه صالح ستاتا اوریدونکو، مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخنیک، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی، او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د دا ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه مریږي. پښتو به مثلا په دې څخه مریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولی شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري، او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثر ماته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ماته خوند راکړی دی، او تر هغه عاده پورې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر په خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر راوړل دي چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای، یا مې ایسته کړی وای، بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، دا د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې هم پاموک ته، د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه ته سم کې د چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسیږي او دا امانت ته تاوان رسیږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسیږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږي، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه پلا کتاب وایم اکثره وخت، او بیا مطلب چې خوښېږي مې بیا ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ دی، د پاراګرافونو جوړښت دی، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنی ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسی یې، نو هغه مسایل چې تا د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کم آمادګي چې تور ته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې، د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تخپل د جباړ تر د تخنیکی پروسه هغه پروسه ته د جباړن د جهان بیندې او د معلوماتو پر خو د پاره ډیر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو جباړن د پاره یا هم د جباړې په وخت کې پر دوړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا مکان مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع په لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې تاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي. اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغه دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځای پرې پوهوي، باید داسې نو نه چې دی وایي زه بس د الفاظ باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې، که ته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهوي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما چې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو، دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دوهمه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنی، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایریږي، او ناخو دغه د جملې او پاراګرافونو او دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دوهمه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ د باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبه کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
پرسب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی، خپل ژبې ته یې واړوي په خپلو الفاظو، او هغه د خپل ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه د خپل ژبې رنګ او خوند ورکړي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخه باندې شم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بله پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما په نظر یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي، دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي. زما خپل نه خوښیږي ادبي اثر ته د یو کټګوري ته کراسو. دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما پر دې باندې ټینګار وکړي ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. کته دواړه په خپل سټایل ته راواچي، یو پاراګراف دی ولولې راوایخه په خپل سټایل باندې په خپل هغه مفهوم ولیکه، کله بل دا ولیکه دا بستا تخلیق سي، دا بستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه چلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخړی ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي نو را معنات خلاص شو، دا څنګه ده؟ خو تحت لفظین باید نسی، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې غوستل شوی، یعنی مکمل پښتونې دا سنی چې لنګوټه او کمیسه د پښتو یو نور پښتو ګونیکټه یو دا شانې، مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه وکړي شوی. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت.
په خپل لیکوالو ته تاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکی په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولای شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې کړي او تکرار کم کړي، د معجل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي، مطلب یو مفهم چې په یو توری باندې رسیږي، ضرور نه دی چې په تپه بغل کې بل هغه د معادل مشتر ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گزاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه عادلته جمله نیمه سواله، کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اولی نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاری ډېر مهم شی دی، نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو سلاتیا درجه اوړي، که چیرې درې وتورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي. نو دغه نقطه گذاری وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شانته کې لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنی سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم، دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بیرته سره جوړه کړی سم، ماته هر څه بیخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده، دا د ترجمې پروسه ده، د ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بیخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بیخي د چایر سوي دي، د چایریږي، بیخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تاته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شي په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تاته نه سوي ستا دپاره هغه هماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سبق شکر اوسته. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د نظر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې زندګي دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومی چې خپل په همدې زندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخت ده چې مطلب سره دلته بوخت ژوند کې سره باید هم کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو دغو په آرامولو دغو تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي، دلته باید هر څه ته خپله رسیدګي وکړي تاسو ته معلومیږي. دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل، مگر پر دار څه سربیره د مطالعه او ترجمه ته ته زده یو تفریح سترګ باندې ګورم، ته ته زده داسې داسې بوختیا په سترګ ګورم، لکه چې مطلب د ټول بوختیا د نور مسائل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای ځي ځای په یو کافه کې کښېني، یو آرام موسیقي او د دې سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه په دا سترګ باندې ورته ګورم ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، جته زه په ناره وړم یو ګړی آرامېږم. تر پخوا اوس یو څه پر کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هیڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې و هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی سوی، اوس هغه اوونه وخت سړی نشي ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر د دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه ده نه پیرم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې دی، دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سری کشف شا ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پرې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي، تر ډېره پرې دغه رقم خلک دا خپرندوی ټولنې لري، هغوی کوم یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو دغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، تل تر هغه بریده پرې لاسونه نه پکښ کوي چې د ژباړن هغه سټایل واټساپ کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي، د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي، کوم مشورې وشان چې ورکوي، کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره د قیس په کوي، او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی، خو متاسفانه دلته ته پوهېږي چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دی، څوک پیسې نه ورکوي، حتی به امبې لیکي خپله امبې ترجمه کوي خپله امبې په خپله تمویل کوونکي پسې ګرځي.
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا ترسره کیږي، چې هم به کتاب په خپله انتخابوي، هم به یې په خپله ژباړي، هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي، دا خو ډیر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي؟ که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي، او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای؟
دې په مکمل ډول به وخت ته ولاړ دی، دېکې شک نشته، او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلور نفرو ته، هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات یې به درې نفرې د هغونه د غلطیو امکان کمیږي، هغونه یو اثر یو شی ښه راځي، ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي، نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د مشتاس پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، تر څونه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپل هڅه کوي اخري، او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپل انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د تر مسؤلیت به اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپله کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه